احمد شبر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات داوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې دالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېره اونۍ تښتول سوي وو او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د 1,00,000 افغانۍ غوښتنه کړه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاکي سوي. د بلخ سرپرست والیات محمد نور چې د دوه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږي دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویان کریم دورانی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د پوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نښه کړی چې د دوی څو غړي وژلي او څو موټرونه ور ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهور رئیسات له مطبوعاتي دفتره په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی غنی د خبري پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړه. اعلامیه وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې بچا ډول اصلاحات وي او کله به پیلېږي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
تا کنون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد
دی وای پتیرو چلور میاشت کی تر اوسه د کوم خند شاهد نه یو کوم حقوقی یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوي چې دغه بهر ټکنه کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دورسته د ټاپي پروژې کار پیل سي. د ټاپي پروژې د غازو د نلیکی ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500 زور کسان ته کارونه پیدا سي.
اوس هم څو بهرني خبرونه.
پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسید چې په دې کې شپږ ویشت کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او څلور هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دا لنه د معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تېښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه سوی چې درې سخت دریځې پکښې وسلوال پکښې وژل سوي او 15 نور ټکان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهېږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړی او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکرین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکرین له ولسمشر پیتر پروشنکو، صدراعظم ارسین یاتینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکرین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکرین د لویدیځ نږدې ملاتړ د خود ناتو د 28 هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیه سوریه ته جنگي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې په واشنګټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه 4 تکتیکي جنګي جټ الوتکې د سوریه لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کېږي. په نور راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 4 بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخی الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل سوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو لسه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شاړه یې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریې کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکرین د کریمیا د الحاق او د اوکرین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنې له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لزخیا په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات یې زیات کړي دي. د خبرونو پای.
سدي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبرې به شروع کیږي دغو خبرو ته هیله پیدا شوې.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پوری کړی چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی وو.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو، له لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته، او دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو.
زنه خالدي چاکور راوړي، زنه بکس پنجه راوړي، انداغه وسایل تر راوړي، مکتب ته نه داخل تم راوړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی ویلي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ورم ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل سي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم ترجمونه چې کړی دی هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردی او همکارۍ څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبري بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې یو غونډه ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار جاری وساتي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړ مورز د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورسته هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او د دغه پانګونه د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. د خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبې شفق پر راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستانه راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډبیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان وژل شول. د پوځي چارواکو په وینا د دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 4 اولسي وګړي او 13 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوو ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي و چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي و. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته یې کړه چې د برید پر مهال برید کړ له افغانستانه کنټرولېدل.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
د خلک له افغانستان راغلی ول د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرولې ده. دا چې د دې تر شا نور څه محرکات او ریښې دي په دې اړه استخباراتي ادارو کار روان کړی. نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کولو وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجو همدارا زیاته کړه دا برید د پاکستاني طالبانو هغه ډلې کړی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي. خو د دې تر څنګ دا هم وویل موږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پرید پلانې دل به دې معناونه لري چې ګنې په دې کې به دې هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حمله د پلان دوه ادای سرسري نه بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړې ده. د وسلوال لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربه ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوو ادعا کوي. د پاکستانی پوځ ویان د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګونو باله خو ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره چې دا ډول بریدونه یې حوصلې ټیټولې نه شي بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان جونې ستونزې لري. دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي. د رضوان مراد په کتنه کې اور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده د 2014 کال په پای کې د افغانستان پرې خودل به یو دردونکې تیروتنه وي. ورځپاڼه لیکي 14 کال وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې 2909 کسان ووشل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده تر څو پرې نږدي چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2014 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2014 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسا د فیسبوک لکارولو ویریږي. ورسپانه دی وی افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک لپاڼه تصویرونه غلا شوې دي. دا میرمن ادا کوي چې فیسبوک پاڼه چا حق کړی ده او د دې تصویرونه یې په یو جالي پاڼه کې ایښي دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگتن پوسټ ته ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پاڼو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورسپانې د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشرې مونیکا بیکرت څرګندونې راخستي چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کاروونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړې ویلي فیسبوک هغه مهال جالي پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کاروونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگتن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ننګرهار معارف ریاست د دې ولایت په هسکه مینا، کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معارف رئیس محمد آصف شینواري سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواري په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسته مینې، کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسته مینې کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي، دا په بشپړ ډول تړل شوي دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه څوک چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معارف شتمني ده او بیت المال ده. موږ سره د دغه څوکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هغلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهمې دا چې د زده کوونکو نتایج او وزیرګان یو د هغوی هغه ټول کاری سوابق په دې ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، مسلکي او تخنیکي ښوونځي پکې شته، دارالمعلمینونه پکې شته، دینی مدرسې پکې شته. په ټوله کې د اټکل د مخې په دغو 50 ترشو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت او د دوی درسي بهیر هم د پاوشا 500 ښوونکو لخوا پر مخ بیول کېده چې دمګنۍ د ولایتي ادارې د سپارښتنې له مخې ښوونکي په نورو ښوونځیو کې په خدمتي ډول ګمارل شوي دي او د زده کوونکو لپاره که چیرې که دوی موږ داسې ومومو چې په ډله ییز شکل چېرته مېشت شوي دي، هلته موږ هغوی ته موقت ډول باندې ښوونځی جوړوو د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې، خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
دوی څه ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغو ولسوالیو کې چې ما یې نومونه واخیستل په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنې هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولي دي، که څه هم دا به ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي د دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینو اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډېره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کېږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځی به تړل کېږي، زموږ زده کوونکي به شهید کېږي، زموږ ښوونکي به شهید کېږي.
تاسو خو په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمیر نه معلوم
تاسو دقیقہ شمیره موږ نه لرو خو پښینه سره چې موږ سګنی کال کې هم د زکونکو د تلف کېدو خبرونه او واقعیت لرو هم د خون کلرو
شنوار سپتاسی مخ کې ویل چې له حکومت غواړي چې پاملرنه وکینو حکومت خو تاسو یاست څنګه پاملرنه غواړي تاسو
موږ یو نظام درلودې او سیستم درلودې چې دا خونځو کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودې په هر حالت کې دغه شوراګانې خونځي سره همکارې وي او شرایط به شراغلي چې دغه جوړښت د منځه تللی دی دې شوراګانو اکثره کارکوونکي د جګړو له امله کډه شوي له یو ځای بل ځای ته موږ دا نه غواړو چې حکومت دې زموږ هر خونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودرایي ځکه چې نه سوه خونځو ته چې دوه پولیس ودرایي نو یو زر اته سوه پولیس کې موږ نه غواړو چې خونځي دې پولیس وساتي بلکه موږ غواړو حکومت کې دغه سیستم را ورغی موږ کله دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده بلکې یو ټولنیز اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني موږ غواړو همدغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو که هغه د مخالف وي که هغه د موافق وي موږ له توفیر پرته روزنه ورکوو او دا زمینه مساعده کړې ده
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسک کمینه کوټ او چین ولسوالیو کې و 50 شونځي تړل شوی دی د کابل ښار د جنو شونځیو یو شمیر زکونکو د بیباک زکونکو لخوا شونځیو ته د جنگي وسایلو راوړلو شکایت لري او وای چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زکونکو د شبل کېدو شاهدان و ډیره دغه زکونکو په دې باور دي چې په شونځیو کې انسبات نشته او زکونکو شونځیو ته د ورتګ په وخت نشي نه تلاشي کیږي دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې شوانځیو ته دي د بیباک زده کوونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله ردوي او په شوانځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي نور حال له کابله د نجیبې زمان پر راپور کې
په کابل کې د شونځیو یو شمیر زده کوونکي له هغو ځینو بې باکه زده کوونکو چې شونځیو ته جنګي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان و ډیری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمیر شونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په شونځیو کې د داشان زده کوونکو د اعمالو مخنیوي وکړي د کابل ښار د شونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زیاتره واچاستن کې مې چوکو
ډېر هلکان دي چې چاخوګان او بوکس پنجر د ځان سره راوړي او چې له شونځي څخه راوځي جنگ کوي ما خپل لیدلې چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅ کله د خواته ناراضي
او لیدنه مې دی جنا خال دي چوکو راوړي جنا بوکس پنجر راوړي انداغه وسیر تر راوړي مکتب ته نه داخل تم راوړي ځکه چې مکتب ته یې اول دروازه کې نوځي هیڅ تلاشي نشته چې تلاشي وي کې هغه خپل چې جبونه پوښتې چې چوکو راوړي او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګیز د کوونکو دي
په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې شونځیو ته ننوځي د مربوطه شونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم
موږ په خپل هرې شونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې شونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړلو څخه منع کیږي د شونځي په صحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي
دا په داسې حال کې د چې یو شمیر افغان کورنۍ غواړي چې په شونځیو کې دي زده کوونکو ته د فزیکي شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل سي خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د شونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم، په اس ام اس کې ټکنیکی مشکل لرو ځکه نشو خبرولای. اوس هم لند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوی دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درو څلوېښتن ته ورسېد. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او دغه هیواد د چارواکو سره به د اوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنګي جوټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیه کې د سوریه د لازقیه په یو هوایي اډه کې د روسیه د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داس یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریه پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مختبوسي. د سوریه د شخړو په اړه د امریکا او روسیه دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبري وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره هده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غواړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړی دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشري کې ویل چې له څه مودی راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگی جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې ویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري همداراز ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروپای اتحادیه غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره یې تر ډیره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیه غړی نه دی، ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکې له اتو څخه اوه سرکونه یې تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرویشیا پوځ ته ویل شوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سویو 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرویشیا پر دې اقدام اعتراض کړی، ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرویشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنیمو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرویشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرویشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یوه ورځ کې سقوط وکړه. د کرویشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرویشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی، پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کرویشیا کې روانه ده. هنګری همداراز په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آسترییا ته د تلو بله لاره ده، هم پرون اعلان وکړ چې له کرویشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي یې درولي او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي، ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به یې خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتره استولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ږغ واوري. نور منځنډم له دوی څخه به واورو. الو
السلام علیکم، زه روزګان وایم چې د ساتو د ساري څخه یہ خاص خبر ہے مشکلات لاری بندی جنگون جی یہ پارسا وڑ پدری درنیم زر لاری بندی جی مرد شاغلی محترم اشرف غنی صدا غشتن لرو چې مر سره کومه کوي کی و سلام. السلام علیکم رورا، د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالی د کټواز د تاسو خبره کوم تماس. ما دغه نظر د ورور دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضحه ولسوالی باندې د پکتیکا ولایت واضحه ولسوالی باندې نن لسمه ورځ ده چې دغه جنگونه کیږي. دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر اوړي، دغه پوستو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کومندان د پکتیکا د ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم در تو د آزادۍ وکا کوم سلامونه لای کوم ما خیر دا ورونه چې دا ورما څنګه کډه دا ورما څنګه کډه بیا عام ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ لار سو دا خپل ما استبلا سو دا کدر ولا خبرونه دا کدر ولا کوي چې دا موږ دا کدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کاغه چې نو کوي موږ نو دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا اوس منان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځي احتیاج شکردار بدر خرګه څوک نه سکول چې ولر دې دغه منی پر دې خپل معاش ونی سي پر دا خپل اولاد یې نو کوي نه پکا پیدا کی جنډار صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړه مهاجر سو سره کدای سي ولا چې ګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دوی خپل په مابند کښې خپله سوله کړې ولا سره وګر په افغانستان کښې سره کښې نه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولی هرکړی به مونږ کړی ولی ولې خو نن څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژنې
د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم. زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خند کښې ټول حلال کړه او کورونه یې وسو. زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه بغور سره واوري. وسلام
دوستانو، په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یوه دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو. البته دا یوازینی پیغام نه دی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزدامه و مردم عالی در روی راه و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه، ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر و ساحات نورستان داره. میل مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جا هم چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، دریجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفهمای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستند. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي. دی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسېږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اسرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بله، السلام علیکم. احمد ظاهر یم د لوګر ولایت د اسرې ولسوالۍ څخه. اسره کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپور یو غږ ده، زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو، د وسلوالو طالبانو هم سرک راخېزولی ده او جګویکې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم دا یوې مسله ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست.
و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چند دقیقه قبل ما یک عملیات بسیار خوبی را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد اسلحه و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه‌ای است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت‌های بعدی خودم در روی استقامت می‌داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در اوجه ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان‌های عملیاتی ما در روز ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان‌ها و برنامه‌های کاری دیگه خودم دارم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو سو روزی بلندی ده همده اصری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عرای دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بندی فکر رو کرو چی بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی دا چی لار پا امنیت کی تاثیر لی برکه له اقتصادی پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غویو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلې دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر تر رسیدلی دی او همدارنگا دی رهبری پا کچه باندی پا لمرتو بونو باندی دی طول و امنیتی و ملکی مسئولین و ترمنز یو توافق موجوده او همدارنگا سرنگا لامنیت سر زموش خدماتی انکشافی موضوعات مرسته کولیسی.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونو ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ثاني د سینګ څخه دغه عملیات چې راغلي دي ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وی قسم په خدای چې ټول یې چیر کړل نه وي شی په کور کې ولا کړې شي یا د عملیات بند کی یا د عملیات وکی منځکې دی ونه چې نه عملیات کولای شي او نه جنگ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لیدل دي، د خلکو دنیا یو کنجت یا په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څخه چوری علالي هغه د خلکو دنیا یو وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دی وړي کشتونه د ټولو د وجت ولا دا څنګه عملیاتي دا څنګه.
السلام علیکم. زه پر د ولایت د بلابلک د ولسوالۍ خدام ایران تاسو پر دم وروره دا موږ ډیر دغه ته په آزاد د غوښتو د قانون راغورځي او توپونه د کورو باندې خپل ډیر خلک په آزاد کړي موږ د غوښتو چارواکو په لور دغه بانک دی. السلام.
زنګین علم د ولادت زنګین مسلسل سره په تماس کې ما ازادي تور کارکون کې زماده نی سلام نو سره او بیا یو سلام سلام نو شر اشرف کوم د ډاکټر عبد الله کورنی او سر چار تری ور کېږي زماده غته غانی روز دې طالبان مخنس علم د ولادت زنګین مسلسل سره غلا تر شو کې د باغران مخ دیونی سه زمين داور کې ونی سه دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کې په شروع کې هغه مخې ونی وي چې هغه د بس کراري د شینې سه ان کله چې دې د ټولو غو نه دغه خواته کېږي تشکیل دغه خواته کېږي پر هغه لار تر روان دي هغه مخې ګرځ دي چې یو د باغران او زمینداور د امریکې په توګه نیسي څنګه دا به راشي واځي د خدای لپاره ځکه چې ورور د یو بار کې سي یو نسل دوه سوال کله لري کېږي د دې لې چارې په شای د وطن تر او شوال څنګه لا تر شوال سي جرمن مخې جرمن نه راځي ما ولا بل په غوښه راځي چې دوه لپاره پیښې راځي 2000 2000 3000 5000 د دې کې ما دا غته غنه دې زرو مخامت ورسېږي.
السلام علیکم. زه عبد الحکیم له من غلات البته له شکر صاحب د سلسله کوم اسلم په ټول وقته چر وخت دا غه له د چې مفاخره ول صلی ته پام لري نو چې او جه تجربه د وسوان طالبان څه خطر دي کینو شو خو شه درک نه.
السلام علیکم.
زه پاین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکله کې ونیول شوي ول اوس د کوارې د ګریشو د سنګینو د کجکي دي. زه دغه د لوړو چارواکو ته دغه هیله کوم چې دغه اوس د دغو ولسوالیو کار وکړي، کنه دا ملا چې اخر اخر یې لاسته ونه لویږي. وسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ، ولې خوشبختانه چې د مساقله ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګي یا یو نفر په مساقله ولسوالۍ.
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتو ورسته رامنځته شي.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتي بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مساقله ولس.
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې مینهوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندار ورایت معروف ولسوالی وسیرا د کندار سره څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالی سره د افغانستان د خاور په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه لرو. دا دیارس کارک شیوال افغانستان خاده درېده ده چې هغه څخه سر د بازار خلک استفاده کوي، بلته هیڅ ځای هم کار نه کوي. وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زاویره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زاویره رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زاویره ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې زاویې سره اړیر ځای سره وادي کلک کلک وادي او شوي سروي او شوي شدا د 50 کیلومتر سرک نه بیرته په خو اشغل متول غل متول کوي. حکومت د جدي خواهش کوم چې پکتیا د زیاره بوله سواله سره کتور مسکول کی خوان ده او ټول خلک دولت سره ملاتړي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ته خاص توجه نه کوي، سره کې خوان دي هر څه تر بي سور دي، خاص توجه نه کوي. دولت هم د جدي خواهش کوي چې د بوله سواله ته خاص سرک پخ کی چې بر مسرک کارونه کی لکه شرنا ول سوالات کوم سرک پخ شوی دی، څه یو کار بنیادی کار وته کی څه مصرف شته لې بزی یو بر مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران پر لار ډیر حالات خراب شوی دی او موټروانان یې تسول دي ځینو ته لاسونه پرې کړی دي. نو موږ د اشرف غنی ته دا غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی دی. خپل دا چارواکي پښتې دغه.
السلام علیکم. زه رامدین یم د روزګان د ولایت جزو د ولسوالۍ د چونې د کلس خبرې کوم. موږ د دولت سره هند چې موږ کلینیکو ته ولاسو موږ ته شي دوای نه راکي ګرا شي دوا ګر مړو خلګو ته کی فایز موږ غوړو شي.
السلام علیکم. دا حمید الله يم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان يم، بارون کې متر چلوم. موږ په هلمند کې د موږ والی دا اعلان وکړ چې نور وتا چې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو، زیات وخت مو دغه تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام را ګرځو، بیا پر ګټشت را ځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته را ځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تېرېږو او بارانچی ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه روزه لاره کېږي. او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چولي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې بیا اول هلمند ته راغلی، دا زه به نه د غلو پشتیباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیم ورځ را روان شو، بیا تر برنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ چاکه مه پوسته د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زه د کونړ ولایت د مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه یې ونیول شي.
محترم وروره، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویلې کوي ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولاڈ نام چکے ناس نیم چه پاس ولار نیم چه کینم تا وقت روان دی ولی او انتظارن تیری دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک